سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې دی. خبری خبرونه کې موز فرید سیال کوربنیم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نوروستي او مهم جزئیات وړاندې کوو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي. دا 14 نن نږدې یوه بجه د برېښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمانداني ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي، خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي. د دې موضوع ټول جزئیات وروسته زموږ همکار وړاندې کوي. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې برمیتل لویدلې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړو. د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبرې شوي خبر پاڼه کې راغلي چې یاد ماشومې د مرکز لښکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې ساور کړه. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په کجکي ولسوالۍ کې یو ماشوم برمیتل لویدلی و چې وروسته یې مړی له برمی څخه راوویستل شو. لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټولن پوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولن پوښتنه نامشروع بللې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان لاسلیک کړی دی. ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د 2 کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه منلې ده. سپینی مړی ویګا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لینی ټریسی د دې دند لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلوم نه ده ځکه د امریکا او روسیې اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل په دې مزنګ کې 14 شوي ده. د دې موضوع جزئیات په وړاندې په خبرونه کې درته وړاندې کړو. بلخوا بیا د هیواد په سویل کندهار کې د طالب چارواکو له لوري کور په کور تلاشي روانه ده، خو خلک ترې شکایت کوي. په دې اړه هم درته په خبرونه کې بشپړ جزئیات لرو. بلخوا بیا په غزنی کې مو هغه سیمو ته وړو چې په هغه کې نه ښوونځی شته او نه لوستي خلک، خو د دې سیمې اوسیدونکي بیا ګله لري چې چای غږ نه اوریدلی.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کور کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري.
کابل میشته شکایت کوي چې د طالبانو د روستي او بندیزونو لپاره په آرام ځله رستورانتونو ته نشي تللی.
طالبان یو ډول تحقیق ورزنی کوي، راځي پښتنه ورزنی کوي چې مثلا څوک دا اول دی راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر میرمن اوسیږي بیا نو پښتنه ترې کوي چې یعنې مونږ څنګه باور کولی شو په دې چې دا ستا میرمنه ده.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي. دا 14 نن نږدې یوه بجه د برېښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړه چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي، خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي. په دې اړه همایون هیواد سره هم دا دستي په کرښه دی، نور جزئیات به وړاندې کړي.
مننه. د کابل په دهمزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي. دا 14 نن نږدې یوه بجه د برېښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې شوې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د ماین له 14 وروسته یې د مړو جسدونه او ټپیان په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو موټر ته پورته او له سیمې انتقال کړل. د شاهدانو ازادي راډیو ته وویل
استادای بلند آمد ما رفتیم دویدیم که باش که چی گپ شده همین دوستا رو ببینیم چی گپ شده. رفتیم اونجا که دیگه گفتن ماشم که یک انفجار شده بود، حالا چیش نمیفهمیم که چی بوده، چی کفیده یا چی نکفیده. مقصد یک انفجار شده بود، رفتیم زخمی ها رو تو بار کردیم تا پیشتر خودمون خون و خون پر بودیم، میالم پالامالا یا خون و خون پر از دیگه جمع کردیم شفاخانه بردن دیگه ندیدیم که چی قدر بود.
زه محمد منیر یم، د دې مزنګ خپل شخصی شرکت لرم، یا د هوټل ولا چې وو د مونږ په خانه انډیوالو کلا کلا به مونږ تدل تراتلو خا ډوډۍ ورکوله خسړای وو ځکه چې په شپیتر روپۍ ارزان خوراک گرمی ٹائم مونگ منظر تلاڑو دی جمع تدل تے مسجد تے پاو کم یو بجم مونس کی مونگ چ دس حرکت تو کچھ انتظار شو او خلق وچ بالون دا سچا سوی چ سوی مونگ دس نو قتل چ دا بالون ډیر خلق وچ بالون مونگ چ دس تا تراواس ډیر پ بعد حالات وی زخمیان او دوای مونگ حالت دا دماغان کی بیچارہ دی نجیب په نام یو کاسه یو بل د دماغان کی دکانداران سره غم بانک ته بي تروپی مارو پی وړي دوا کسان وی یو وچ کوما کړه یو په خاک سدل او زخمیان وی
د طالبان حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکل متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. خغلی زدران ویلي سیمې ته امنیتي تحقیقاتي ټیم رسیدلې ترڅو معلومه کړي چې 14 د څه له امله رامنځته شوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا ازادي رادیو ته ویلي وو چې پیښه د ګاز ډبې د 14 له امله شوې چې څو کسان پکې ټپیان شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې 14 هدف څوک او نه هم تر اوسه چا مسؤلیت منلی. مننه
ډېره زیاته مننه هیواد صاحب چې د کابل په دې مزنګ کې د 14 وروستي جزئیات مو موږ سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په د هیواد سویل کندهار ته ورشو. په داس حال کې چې په کندهار کې د طالبانو له لوري د کور په کور تلاشۍ او پرمحل د خزینه او پولیسو نه موجودیت او د غشان په هلمند کې د طالب ځواکونو له لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه خبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او په کندهار کې د تلاشۍ او پرمحل خزینه پولیسي په دندو ګمارل شوې دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د کورونو د شه پرمحل دی وی کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وشوې چې لامل یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان اټپیان شول. په کندهار کې بیا د کور په کور تلاشۍ پرمحل د طالب ځواکونو له لوري د خلکو سره د ناوړه چلند ادعاګانې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې واره.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشۍ پر مهال له خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼو اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشیو پر مهال له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او همداراز د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورپیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دغه کمی تلاشیان چې اوس طالبان کوي په ښار کې دی په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي او د دې سره هغه ښځینه کارمندان هم نه ورسره د کور ټول سامان آلات سره غورځي سره شنی په یو بل نامه باندې. نو دی یو لړ مشکلات خلکو ته پیش کړی دي. نو د دې څخه وروسته چې کړه دي تلاشي کې دي تلاشي څخه وروسته بیا بل ډله راځي د غلو په نوم باندې هغه هم په کورو باندې ننوځي. مشتدانه معلومیږي چې دی اوس طالبان دي او کنور خلک دي ځکه د دې سره نه کوم کارتونه وو نه کوم هغه درشی وو یعنی پر مشینی مرات کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کوټ نه نوځي. نو د خلکو ته به زیات مشکلات پیش کړی دي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعاوي کړي او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي اوس دغه کار طالبان په خپله کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. دوی د تلاشۍ پر مهال د ښځینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د کندهار د ولایتي ادارې په خپره سوي ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال ښځینه پولیس له ځان سره کړي، له خلکو سره ښه چلند کوي او خلک هم ظاهرا په ویډیوګانو کې د طالبانو له ښه چلند څخه خوشاله دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا روانه اونۍ د یک شنبې په ورځ د کندهار په گاوند هلمند ولایت کې طالب ځواکونو د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ له غړي سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې وژسوي او دوه کوچنیان او د دوه کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه ویلي په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له امله یې طالب ځواکونو دوه ښځې ووژلې. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
چا چې دا ډزې کړې دي چا چې دا ستونزه پیښ کړې هغه نیول شوی ده او چړنې جندوانی دي د موضوع ته پلاوی هم ټاکل شوی ده
د بلابل اورګانونو
پایلې به سمخت کله پلاس راني موبایل تاس
پلاوی په لوړه کچته
دغه پیښه پراخ خبرګون هم درلودل د تیر جمهوریت نظام د بشري حقوقو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې په هلمند او کندهار کې د کور په کور تلاشی پر مهال خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوو میرمنو وژل کېدل بیرونکي او د اندېښنې وړ خبر دی. که څه هم د طالبانو حکومت په کندهار او هلمند کې د کور په کور تلاشی د لامل په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې کور په کور تلاشی ته د تصفیوي عملیاتو نوم ورکړی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یونسکو وایي د یو کمپاین لاري به د افغانستان 15,000 لویان او ځوانانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره کړي. د دې سازمان مسؤلانو په کندهار کې د سواد زده کړې د ورځې د لمانځلو غونډې ته وویل چې د کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د 16 ولایتونو په 100 ولسوالیو کې 15,000 لویان او ځوانانو ته د سواد د زده کړو کورسونه جوړ شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به یې د هیواد د 16 ولایتونو په 16 ولسوالیو کې 15,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری وویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره تر عنوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول شوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وایي په تیر یوه کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق له لارې د لیک لوست زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د لیرو پرتو سیمو لپاره د سواد زده کړه مهمه بولي او دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ولسوالۍ چې ورسی زړه مې په کباب چې داسې کسان پکې دي، داسې شاګردان دا اوس مر سره ستا چې د علي پوبا تا دا نسی لیکلای، علي په څونی مثالی چې دا دې نسی زده کولای، دا یې څه اوس یې زده کړی نه دی، دې فرزر باندې دی او د څه هغه وخت دغه سی کې څه ودی دا ټول د غربت او د مسکنت د وجه څخه.
نو زه غواړم چې د میان په ولسوالۍ کې د سواد مازی شپله ډیر شي او کار خدمت ورته وشي. د امر په سوا جوړیږي چې سوا نه د امر نه جوړیږي، د بي سوادۍ سره توانونه پیښیږي. موږ چې تجربې وینو
په چټکۍ سره د نفوذ زیاتېدا، بې وزلي، ناسم دودونه، غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک له زده کړو محروم کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل طبي پانتون ځینې استادان تاییدوي چې د دغه پانتون د ادارې له لوري ښځینه محصلینې له عکس او ویډیو اخیستلو منی شوي دي. دغه استادانو ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون له ادارې دوی داسې مکتوب ترلاسه کړی چې په کې د ښځینه محصلینو لخوا عکس او ویډیو اخیستل د شریعت له اړخه سره ګناه بلل شوې ده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دي د پوهنتون په چاپریال کې عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي راډیو سره شریک کړای او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای، په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل لودي ډاډ وکړي، ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وینه غوښتل د امنیتي ستونزو لامل یې پر راپور کې نوم او غاښ خپور سي ازادي راډیو ته پیو برېښنایی پیغام کې ولیکل بله دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مخترستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یوې استادې چې نو غړي پر راپور کې نوم خپور سي بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلې ته په بیلابیلو پلمو پر ښځو او انجونو محدودیتونو د دوی ژوند او ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګیری زیاتیږي. دوی په دې کچه فشارونه زیات کړي چې یو شمېر استادان اړ شوي چې دندې پرېږدي او یو شمېر استادان خو له هېواده وتل. دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په ښځو او پخوانیو کارکوونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او ښځو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
حتی موکړه په دې اړه د کابل طبي پوهنتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانېدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بحث پر ځای دې د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترو ستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې دغه پوهنتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالسو او ورکشاپونو کې له یو ځای کېناستو او زده کړو منع شوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکرای نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند سوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نسول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټولنپوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولنپوښتنه نامشروع بللې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرف قطعاتو لیږد فرمان لاسلیک کړی دی. تفصیل یې له اسدالله الدین نور.
لویدیځو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټولپوښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگتن په ښکاره ډول د دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلورو سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په 28مه ټولپوښتنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټولپوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریز نه لري او په خبره یې هغو سیمو کې چې جګړه تیره شوې وي ټولپوښتنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرنډم قانوني بڼه نه لري او دوی په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد یې د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغه ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرنډم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیې په اوکراین کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلي او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټولپوښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمې دي. بلورتا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. د دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلي هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمې آزادول دي او له کوم ثبوت پرته یې ادعا وکړه چې د دغه سیمې ډیر خلک نه غواړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د رستورانتونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او د غشاند طالبان لخوا د یو شمېر محدودیتونو له امله مشتریان کم شوي دي. عام خلک هم د رستورانتونو د خاوندانو د خبرو په تایید سره وایي چې د طالبانو له ویرې د خپلې کورنۍ له میرمنو سره هم ډوډۍ خوړلو ته نشي تللی. دوی وایي طالبان ورنه پوښتنه کوي چې ناستې ښځې ورسره څوک دي. دغه شان اوس ډېر خلک په رستورانتونو کې د ډوډۍ خوړلو وس هم نه لري، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پر رستورانتونو کې خلکو ته د طالبان لخوا د مزاحمتونو ادعا ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بیجلي واکمنېدو سره اوس په بېغمه زړه رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه اوس څخه یې پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکی مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورځنې کوي، راځي پوښتنه ورځنه کوي چې مثلا څوک دا ولې دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر میرمنه اوسېږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنې مونږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا میرمنه ده.
د کاپیسا اوسېدونکی جلال بیا وایي چې بیکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبانو له راتګ سره د خلکو کار نشته، وظیفه نشته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یاده مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت سیختر محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک او اخیستو لپاره نه هغه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نغواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خپور شي وایي چې خلک له طالبانو ډارېږي، د خپلې کورنۍ له میرمنو سره نه راځي، ځکه په وار وار مو لیدلې چې نارینه او میرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کېږي چې تاسو څه سره کېږئ.
امارات له ډار هم خلک نه راځي، نامزاد سره به راتله یا خپل فامیل سره به راتله، اکثره ته خلک به راتله، نو اوس چره شي اکثره ته پازابه ولم کوي، پوښتنه ته کوي چې تاسو څوک یاست، دا د څه کېږي او هغه د څه کېږي. له ډاره خلک راځي، موږ کاروبار هم داسې بېخي مرجعتي په سقوط کې ده.
خو د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر بیا دا ادعاوې ردوي.
په رستورانتونو کې دا ډول هېڅ نه زموږ په اصولو کې شته چې پوښتنې ترې کېږي چې ته څوک یو دا څوک ده، او نه داسې څه ترسره شوي دي، بلکې محض پروپاګاند او تبلیغات بللی شو.
د یادونې ده چې مخکې ورته ادعاوې په هرات ولایت کې هم شوې وې چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه مهال دا ادعاوې رد کړې وې.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی کیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دیسی هیڅ ښوونځی نه لري. د غزنی ولایت کیرو ولسوالۍ یو لوی کلی دیسی چې شاوخوا 2500 کور پکې آباد دي، خو هیڅ ښوونځی نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلی د وتلو په صورت کې لوړې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دلته دې ښوونځی جوړ شي. د دغه کلی نور اوسیدونکي هم وایي چې له کلونو کلونو څخه یې له حکومتونو او چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتری واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسی دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جومات لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې 12 ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړې چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دیسي کلي غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپلې زده کړې ترسره کړلې یا هم
خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې. یوازینی کزوم خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځیو نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیم زوی زیاتوي کچېرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکل ډیرای اوسیدونکو شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 4 کسان په خوارو یو بخت او ډیرای برخه ځوانان دي. دا دغه کلی ډیرای کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلی تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلی خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړي، د دغه کلی یو کس امان الله دیسیوال وایي.
غوښتنه م کړې ده، بار بار م کړې ده، منډې م کړې دي، اصلا م چارواکو غږ نه درلودلی. له نن 4 مخکې د طالبانو په تېر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه موږ ورته بېله کړې وه، ورته اخیستم وه په بیه. هغه هم وران سوی، له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دیسیوال زیاتوي نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی. سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. د تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسي بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوی دی.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم ساجر رادو تا وندو کارو ریدم کو ته سلام علیکم. دا د پاسپورت د پاره دا مشکل دی، مشرانو ته وایي چې لږ اسانه کې دا لار مریضان لري، خلک یو شی بل شی پورته ګرځي، بېخي لارې بندې دي، بېخي حالات خراب دی، خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګېږي، نه د ویزې شم کار نه کېږي، لارې بندې دي. وسره دغه مشرانو ته زموږ دغه پیغام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه ازادۍ راځي او کارکونکو اوریدونکو ته وایم، احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریکې. دغه کومه خبره چې د پاکستان وزیر خارجه کړې ده چې موږ پرامنه او خوشحاله او یافته افغانستان د موږ په ګټه ده او موږ ته لومړیتوب لري، که رښتیا دی په خپله وینا کې دومره رښتینی او صادق وي، نو دوی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې، په بولدک کې، په داخل د پاکستان کې ولې دوی خپل سلوک او خپل رویه افغانانو سره نه خاکوي؟ خو دا هر څه دی، دوی لفظي خبرې وي کې د زړه خبره دا نه وي، او باید چې موږ په دې خبرو نور دوکه نه شو. او د افغانستان سیاستوال باید ټولې نړۍ نه همدې ته ډېر ښه متوجه شي چې دوی موږ سره څه کوي. که چېرته دې ته متوجه نه سي نو د موږ ټول حکومتونه همدې نسکور کړي دي، او هېڅ شک نشته چې طالبان حکومت همدې نسکور کړي. او که پاکستان د موږ ملک لاسوهنه ونه کړي، هېڅوک موږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د موږ حکومت نسکورولی شي. یو همدغې دي چې ډلې او ټپلې جوړوي او پخلی یو شی وایي او په زړه کې بل شی عملي بل شی کوي. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه. د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي. دا 14 نن نږدې یوه بجه د برېښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړه چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي، خو عیني شاهدان بیا د تلفاتو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې برمې تولیدلې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دغې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبر شوي خبره پاڼه کې راغلي چې د ماشومې د مرکز لخکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې ساور کړی ده. د پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې یو ماشوم برمې ته لوېدلی و چې وروسته یې مړی له برمې څخه راوستل شو. لویدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې رفرنډم یا ټول پښتني پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټول پښتنه نامشروع بللې ده. بلورته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان لاسلیک کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر سایدر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د روسي او تورزو په نخټو کې لیک تر لګه سل کسان وژل شوی دي. خغلی جابروف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل هیواد باور لري چې د سرحدونو او نورو دوه اړخیزو لانجو لپاره باید د خبرو پر میز حل ترسره شي، او زیاته کړې ده چې د هیواد د کار ته چمتو ده. هغه د سرحدي نخو پړه پر تاجکستان واچول، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د مذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړی دی. د تاجکستان او قرغیزستان 900 کیلومتر سرحد نیمایي برخه له هم په نښه شوې نه ده، چې په پایله کې د وخت نه وخت دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي. او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټه چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري، په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ونوموله. سپینې مړۍ بیګا اعلان وکړ چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنۍ سفیره لینی ټریسی د دې دندې لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنۍ مخکې راپور ورکړی و چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نه شوه چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلومه ده ځکه چې د امریکا او روسیې اړیکې په دې وروستیو کې خورا سړې شوې دي. اوس به د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د خزینو پولیسو نه موجودیت، او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه خبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتو دودي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي، او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال خزینه پولیسي په دندو ګمارلې دي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ لغړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وشوې، چې له امله یې دوه میرمنې وژل شوې او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان پکې ټپیان شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼو اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشیو پر مهال له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او همداراز د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورپیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دغه کمی تلاشیان چې اوس طالبان کوي په ښار کې دی په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي، او د دې سره هغه ښځینه کارمندان هم نیور سره د کور ټول سامان آلات سره غورځي، سره شنیې په یو بل نامه باندې نو دی یو لال مشکلات خلکو ته پیش کړی دي. نو د دې څخه وروسته چې کله دی تلاشي کې د تلاشي څخه وروسته بیا بل ډله راځي د غلو په نوم باندې، هغه هم په کورو باندې ننوځي. موږ ته دا نه معلومیږي چې دی اوس طالبان دي او که نور خلک دي، ځکه د دې سره نه کوم کارټونه وو نه کوم هغه دریشي وو، یعنی پوره مشیانه یې مرات کړي. په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کور ته ننوځي، نو د خلکو ته یې بیخي زیات مشکلات پیش کړي دي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعاوې کړي او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي، اوس دغه کار طالبان په خپله کوي چې پر وړاندې یې د خلکو کرکه زیاتېږي. دوی د تلاشیو پر مهال د ښځینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره یې د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د کندهار د ولایتي ادارې په خپرې شوې ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال ښځینه پولیس له ځان سره کړي، له خلکو سره ښه چلند کوي او خلک هم ظاهرا په ویډیوګانو کې د طالبانو له ښه چلند څخه خوشاله دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا روانه اونۍ د یک شنبې په ورځ د کندهار په گاوند هلمند ولایت کې طالب ځواکونو د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ له غړي سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه مېرمنې ووژل شوې او دوه کوچنیان او د دوو کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه ویلي په هلمند کې یې د هغه پېښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له امله یې طالب ځواکونو دوه ښځې ووژلې. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
چا چې دا ډز کړی د چا چې دا ستونزه پېښ کړې هغه نیول شوی ده او چړنې جندوانې دي. د موضوع ته پلاوی هم ټاکل شوی ده
له بیلابیلو ارګانونو
پایلې به سموږ ته کله په لاس راني موبایل تاسې
پلاوی په لوړه کچه.
دغه پیښې پراخ غبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په هلمند او کندهار کې د کور په کور تلاشي پر مهال له خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوو میرمنو وژل کېدل بیرونکی او د اندېښنې وړ خبر دی. که څه هم د طالبانو حکومت په کندهار او هلمند کې د کور په کور تلاشي د لامل په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې کور په کور تلاشي ته د تصفیوي عملیاتو نوم ورکړی وو.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پیغامونو یو برخه د نجونو د خوندزیو د خلاصون موضوع ته ځانګړې شوې ده. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزی د پرانستل شي. باید وایم چې د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتل چې د نجونو په وړاندې د خوندزیو دروازې پرانیزي. ګوتریش ویلي چې افغان نجونو یو کال تعلیم او فرصتونه له لاسه ورکړل او دا ضایع شوي فرصتونه بیرته نه راګرځي. موږ په همدې اړه د پوهنې له و فعال او د افغانستان د پخواني حکومت د پوهنې له مرستیال صدیق پتمن سره مرکه هم کړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د میوند په ولسوالۍ کې د بن تیمور په سیمه کې ورور نه مکتب سته نه لیسه سته، بلکې ټول وطن کلي ماشومان به تعلیم پاتې دي. موږ د لوړ پوړو چارواکو سره دا هیله کوو چې دلته مکتب ته توجه وکړي او لیسه مکتب جوړ کړي. بېخي نه په تېر حکومت کې جوړ شوی نه دا حکومت توجه ورته کوي. موږ هیله ده چې موږ غږ د لوړ پوړو مقاماتو پر ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دې ملمنون دا درخواست چې په کونړ ولایت کې مکتبونه شروع دي، په شمال کې مشروع دي او د پښتنو سیمه کې ولې بند دي. د پښتنو د شل کال هم بې سواده پاتې شوي دي. طالبانو وزیر هم دغه بیا سوچ فکر دی چې دغه پښتانه بیا نور هم بې سواده پاتې شي او بانه خلک عوام کوي. عوام هیڅکله دا نه غواړي. عوام غواړي چې هر سړی خپل اولاد باسواده جوړ کړي، نه بې سواده. او دغه بانو مانو بانو دې ځان نه خلاصوي. کله یوه بانه کله وایي موږ ته هغه جوړو، نوي پروګرامونه جوړو، مکتبونه جوړو، دا کوو کله څه وایي. او زما د میلمنونو دا پښتنه چې دا ولې د پښتنو سیمو کې شل کال مخکې هم دا مشکل و، اشل کال کم دا مشکل اوس بیا مشکل دے دی باید پورا پختنه وشي. السلام
السلام علیکم دادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وړاندې کوم. ما نظر دا دی چې د اسلامي امارات حکومت نجونې مکتبونه بند کړي دي، په دې باره کې باید یو عادلانه پرېکړه وکړي. دا څه کوئ، دا چیش کوئ سره بالا؟ خو دا یو کار سره برابر کې، نجونې دي مکتب دی، نجونې دي مکتب دی.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه نیکې هیلي. لوګر له ولایت ستاسو سره تماس کې یم. سر نو ولسوالۍ ښوونځي خو باید خلاص شي، درس خو ښه شی ده. موږ هسې درس نه ده ویلي نه چېشن زده کوي، درس باید وویل شي او درس خو ښه شی ده. که نجونې دپاره او که د هلکانو دپاره درس خو ډېر ښه شی ده. نو باید د موږ له هغه نه دا هیله ده د طالبانو له مشرانو چې باید ښوونځي ټول خلاص کړي. والسلام ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د خوندزیو د بیا پرانیستو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښیو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی دی. نوموړي دا خبره تیره اونۍ په اوروزګان کې د یوې غونډې په مهال وروسته له هغه وکړه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او د دغه ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو شمېر منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي له څو ورځو پرانیستو وروسته بیرته بند شول. نوریاس نوري په دې اړه د ښوونې د چارو له شنونکي او په تیر حکومت کې د پوهنې له مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا هم په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟
د افغانستان د پوهنې بهیر ته که وګورو هغې ټول دا پړاوونه وهلي دي. یعنی موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یوه پیړۍ وړاندې د افغانستان معارف شروع شو او دا معارف ښارونو نه او بیا د کلو په لور باندې هغه خپل مسیر، یعنی تکاملي مسیر یې د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم وپایمایه او د خلکو د آگاهۍ سطحه دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تیرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل هغه تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځه لسیزې وړاندې یا شپږ لسیزې وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن له یو مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. او ما تاسو تیره ورځ یا تیره اونۍ ولیدل چې په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبیعي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به هم تفاهم کړي، ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې شاید توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د ښوونځیو شروع کېدل د دې معنا لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آگاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راوړل، ولې د افغانستان د خلکو سیالي د تعلیم په باره کې راژوندۍ کړه او اوس دوی خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله، ولې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وایي په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خنډ ګرځي که راشو دې خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولې په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې ښوونځي نه پرانیستل کیږي؟ آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
د پوهنې وزیر ښه سړی دی او خبره باندې پوهېږي، اما د دوی د رهبري مجبوریتونه دي چې دوی ځان د خپل رهبری سره عیار کی، ولی دا د مملکت په ضرر ده. په شخصي لحاظ هم دوی په ضرر باندې، ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځنمنون کی پدیده ده چې ځنمنی، یعنی نن چې یو شاګرد د لومړي ټولګي کې باید درس وایي، دا کال ته باید دوهم ټولګي کې وایي. یعنی د سنوسال او د وخت سره تړلې پدیده ده. موږ نشو کولای چې دا د زمان نه پرته مطالعه کړو. یعنی په یو وخت کې یو یوې زده کړې ضرورت دی، په بل وخت کې بل، او دا ځن نه جبیره کېدونکی دی په ټول ټولنه کې واجب افغاني ټولنه کې نه په ټولو ټولنو کې چې ده نه جبیره کېدونکی دی. نو د پوهنې وزارت او د طالبانو د امارت رهبرۍ نه زموږ هیله دا ده چې د افغاني ټولنې دا مشروع غوښتنه درک کړي او د خپلو لوڼو او اولاد په حیث باندې د افغانستان نجونو ته وګوري. دا د دوی اولاد دی، دوی د دې وطن خلک دي او د دوی نه تعال لورینه غواړي، لکه څنګه چې خداوند تعالی په انسان باندې د علم د زده کړې لورینه کړی ده. علم د خداوند تعالی ذاتي صفت دی چې انسان ته ورکړی دی. موږ د دوی نه هیله کوو چې د دې الهي پیرزوینه مخه ونه نیسي او افغاني نجونه او هلکان دواړه مساوي ډول باندې ښوونځیو ته پرېږدي.
تاسو که پتمن صاحب حتمن دغه مظاهرې د نجونو یو شمېر نجونو چې په ګردیز کې کړې وي لیدلې وي، تصویرو کې معلومیږي چې همدغه بیچاره نجونې چې ورته ویل کېږي چې ښوونځي مو بیرته وتړل شول، په ډېرو هیلو سره ښوونځي بیرته پیل کړي وو، تیتو پرک کېږي. دا د همدې ټولنې غوښتنه وه. ولې د ټولنې د خلکو غوښتنې تاسو هم وایي، مشران هم وایي، نړیوال هم په همدې باندې تاکید کوي، ولې طالبان ورته غوږ نه نیسي؟
په پکتیا کې د نجونو مسالمه تمیزه لاریون د افغانستان په تاریخ کې وزرینه پاله شو. دا ځکه چې اتهاماتو چې په قومي لحاظ باندې د خلک تعلیم نه غواړي، پکتیاوالو او پکتیاوالو نجونو او د دې د پلرونو نه، د دې د میندونو او د هغه چانه چې د ښوونځي خلاص کړي وو، یو نړۍ ممنونې مننه ته کوم. د پوهنې د یو مامور په حیث باندې چې د دې په وخت کې خادم هم، دوی داسې ریکارډ ټینګ کړي چې دا صفحه ماته کړه چې څوک مکتب غواړي، څوک مکتب نه غواړي. معنا دا ده چې مکتب اوس د هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي او په هر ژبه خبرې کوي، مکتب او ښوونځي ته تګ د دوی اساسي غوښتنه ده. او پکتیاوالو دا ثابته کړه او دا پیغام ورکړه د افغانستان حکومت ته، د افغانستان خلکو ته، دا زموږ یو بشري ضرورت دی، دا یو انساني ضرورت دی. د طالبان باید دا درک کړي چې دوی اوس دغه سوي ټولنې سره مخامخ دي او په دې حکومت کول غواړي چې هغه مشروع او اساسي غوښتنې لري چې هم اسلامي دي، هم انساني دي، هم بشري دي، هم ملي دي او هم نړیوال دي. او د دې غوښتنو منل د طالبانو سره مرسته کوي د دوی د نظام په مشروعیت کې، د خلکو د خدمت کولو په باره کې. نو زما هیله به د طالبانو د رهبرۍ نه دی چې یو ځل بیا په دې باندې په سړه سینه او فکر وکړي او دا موضوع درک کړي چې دغه موضوع ځان منونکې ده او اړینه ده او ښوونځي باید پرانیستل شي.
د پوهنې په خوانی مرستیال وزیر محمد صدیق پټمن و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. در ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. ورونو، زما دغه پیغام دی د 2003 کال د جنوري پر 14 تاریخ باندې زما دوه ورونه په امریکایانو په کور کې شهیدان کړل، بې ګناه، بې شو، بې بده، بې ثبوته. موږ وره په هیڅ تضمین پورې اړه نه لرو، موږ داسې یو غیره خلک پاتې شوي. د ملا مدمر د کور څخه چې کوم سپیشل کورس و، دوه بارې بوتلل، بارا الاټل، درېیم پلار بلاغل، رالل د شپې په 2 بجې جنوري په 14 تاریخ تا شهیدان کړل په درېیمه نهایه کې. موږ د ښار اوسېدونکي وروره، زموږ سره دغه نزیله موسو بیا چا نه پوښتنه راباندې کړې ده، نه چا راته ویلي چې دا څنګه مړه سوه یا څنګه مړه نه سوله. او بله خبر دا ده، دا طالبانو کوم تاریخ چې راغلی دی، سړی داسې نه چې دا ستا وړونه ته په خبر نه، طالبانو په تاریخ کې بي یا په چش کې په هغه کې پوښتنه کړې ده، هم دې چا ملګری دی نه و کړی. زه اوس د دنیا خلکو ته، د دنیا د حقوق بشر و ملګرو ته، یا انسانانو ته، یا بسر دوستانو ته، دا زما پیغام دی چې وروره، دا زما وروڼه چې رمړکه په کومه ګناه، په کوم ثبوت، په کوم حساب، بیا دا 4 کاله کېږي چې د هغه رئیس زموږ په فامیل کې چې کوم کشران و، د دا رژیم څه، د دا حکومت څه، د امریکایانو څه بد راغله، مکتبونه یې پرېښول. دغه مجلس وروره په هغه ورځ چې څه واجره، دا زما وروڼه شهیدان شول، چې څه د راډیو د طریقه څخه خلک راغله، ما انټرویو هم ورکړه چې ورور دغسې رمړه کړله. دلته په افغانستان کې وروره پیراونان شته، دا ظالمان خلک سه د بل په اشاره دا کار زموږ سره سوی دي، او زما وروڼه هېڅ چی نه درلوده. هغه رئیس بیا نموږ څه ژوند لیدلی دی نه مونږ ژوند کړی دی. په داخر د جنرال عزیک پښتو کې زم بوتلم تقریبا درې میاشتې وزیر ولم هېڅ شی نه ورور چې دی مړ شو زه په دغه کې وم په مابس کې وم بیا زه راایلس ولم. نو دا ظلمونه زموږ سره وسول دا ولې وسول ورور موږ نه طالبان یو نه په هېڅ ډلې پورې مربوط یو زموږ سره دا ظلم ولې وسو. نو زه و دا دنیا ډیموکراسیانو ته یا جمهور خویانو ته وروره ما دا پیغام دی چې دا سیسی جمهور خواهی و دا سیسی دیموکراسی دغه څه چې د خلکو ورو ته ورسي خلک په شهادت ورسوي دغه پیغام زموږ وروره ته سي غور پر وکړي.
السلام علیکم، زه احسان الله د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غواړم چې د مساکلا پر لار باندې در سره وغږیږم وروره. دا موضوع چې د مساکلا څخه بیا تر ګریشې پورې دغه لار دومره خراب ده چې ان تر دې چې د مساکلا څخه ځینې مریضان انتقال سي چې مساکلا کې تداوی نه کیږي د ډېرې د لارې د ډېرې خرابوالي له کبله دغه مریض خپل ژوند د لاسه ورکړي چې څو زموږ کلیوالو څو کسانو له ژوند د لاسه ورکړی دی او ډېر د مشکل سره خلک مخ دي. نو مټران یې ډېر تخریب کړي دي او ډېر خراب لار ده. نو زما هیله دا ده چې تر لوړ پوړو چارواکو پورې دا پیغام ورسیږي او تاسو یې نشر کړئ. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وینم کې هیله وړاندې کوم. دا ڈبلیو سی مرستې په اړه خبر کوم. ورور دلته مرسته په ژمي کې دو ډیر زره افغانۍ را کړې. بیا دا واپس دلته نور نه پاغه وخت کې نوم لیکنه سوی او بیا اوس هغه خلکو ته داسې یو شل شپې کېږي چې هغو ته بیا وسوه ډالر ورکړي چې تقریبا دوه شپېته زره افغانۍ شوې. نو اوس دلته څه کسان پاتې دي؟ دا کسان وای دا اوس مرسته رابسې که باران نه شي. نو دا د ډبلیو سي د مرستې د همکارانو څخه همدا غوښتنه ده چې موږ سره یو معلومات وکړي.
سلام کہنے دا آزادی راڈیو کارکون تجربہ رسی جو پدے ہی نچے جوڑ ورو خوشحال ہوں. نو زما دا ہینه نه چې دا زما زغ دی تر لوړو مقامات پورې ورسئ چې دغه د فراه والا د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دته دا اوبه ډېرې کښته سوي دي. نو مسلمانان ډېر په عذاب دي. نو هیله کوو چې دغه بندونه را ته جوړ کړي او دغه بندونه دې وتړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کونړ ولایت څخه آزادی راډیو ته دا پیغام پریدم چې موږ د کونړ ولایت خلکو سره مرسته او کومکونه نه کیږي. ورور فقر او غربت ډیر زیات دی. موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې موږ سره په پوره ډول مرستې وشي. وسلام.
السلام علیکم. د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بات السلام ورور چیزه د ننګرهار څخه خبره کوم. میمل دغه اتمینه هي د بیستو ته پورې مربوط ترې چې دلته داسې یو ستونزه را پیدا شوې ده. د جګو چارواکو باندې مې غږ دی چې د دې ستونزې ته د یو حل لاره وګوري چې دغه ساحه کې قام ګورونه جوړ کړي دي. د ګل آغا شرزي سره یو مخکې خوم په دې باندې فیصله شوې وه دغه ځای قام ته ورکړل. قام پر خلکو باندې خرڅ کړی دی. یعنی لنډه کې درته وایم چې دلته دیارلس څوارلس وکیلې ګزران زندگی کوي. یو وکیل گزار پسې داسې فکر وکړه چې څلور سوه پنځه څلور نیم سوه درې نیم سوه پاملونه تړاو لري په مربوط د جمله. یعنی داسې فکر وکړه چې اوه زره شپږ زره کورونه دي. دولت هره ورځې روډر را مخکې کړی وي چې دا موږ ورانه وو. آیا د شپږ زره کورونه چې ورانېږي دې ته سرپناه دوی پیدا کولی شي؟ هلته پنځه کوره سیلاب وړي دي، زلزلې وران کړي دي، یعنې د ټولو خلکو چغې نورو ملکونو ته ورسېدي. نو اوس ولې دومره ظلم کېږي چې د خپله لاسه شپږ زره اوه زره کورونه ورانوي او پنځوس زره څلوېښت زره دې کې دغسې پاملونه اوسېږي؟ دا بې سرنوشته پاتې کېږي، بې کوره پاتې کېږي، شین اسمان لاندې پاتې کېږي. جمعې را روان دی، ته خدای نه وډار شئ، خدای نه وېرېږئ، په دې مظلوم ملس باندې رحم وکړي او په دې مظلوم ملس باندې پرده واچوئ. نه د جګو چارواکو څخه زموږ د جدي غوښتنه ده چې د دغې ننګرهار د بیستو د ولسوالۍ د اتمې ناحیې د دامن ساحې ته دغې ته جدي پاملرنه وکړي او د خلکو ته ووایي چې خپل کار ورده وي او قام ته څه مه وایي. دغسې چې قام د ځانه جدا کړي نو اخر کې به څه کېږي؟
السلام علیکم. زم احمد الله دروازګان ولایت د شهید احساس ولس ولایت د سیرین کلی څخه خبره در سره کوم. زموږ د غوښتونکو دي چې شي پاکي مات په بیا کښته سي. غنم دي من تقریبا شپږته وکلداري دي، خو د یوه مسلمان وس کار نه بنې کوي چې رانیسي. دا به نو چې وخوړل سي او کلی وطن ټول وچ دی په ماشینانو کې، تیل داغسې ګران او غوړي داغسې ګران، خوراکي توکي ټول داسې ګران دي. تاسو کولای شئ چې موږ سره مرسته وکړئ.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله چې ټول جوړ روغ یاست. حبیب رحمان رحیم یم، د هلمند ولایت نه د علي ولو سره سره خبرې کوم او پیغام درته پرېږدم. لکه څنګه چې د طالبان د حکومت لخوا څخه کور په کور تلاشي شروع دي، نو په دې لړۍ او جریان کې د هلمند ولایت نه د علي ولو سره تم اوس فعلاً دا اوس تلاشي راورسېده او تلاشي شروع ده په کور په کور تلاشي، او د طالبانو سره ښځینه پولیس هم ورسره دي. نو په کور کې هغه مقصده شان دي ټولیا چې د دې مقصده شاندي او په نور شان کار نه لري، او د کورنۍ چې کوم شان دي هغه هر شی خپل پځای پروت دی او طالبان هیڅ کار نه پر لري. نو خلک په تشویش کې، دلته باید د نړۍ خلک هیڅ تشویش ونه کړي، کېدای شي دا عملیات جریان ومومي او ټولې سیمې تصفیه کړي طالبان. د دې لپاره چې هیله کوو چې موږ پیغام نشر کړي، او دلته خلک ډېر په تشویش کې دي چې باید تشویش ونه کړي، او هیڅ تشویش خبره نه ده. بس هغه د طالبانو مقصده شان خپل هغه کوم مقصد شان دي ټولې نور پی چا په هیڅ شخص کار نه لري، نه دي چا
شبانی کار لري. السلام علیکم، ز اسرائیل افغان د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. وروره، دا د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د بی سیم خادي ګرسریز کیفیت نه لري، ګرسریز کار نه کوي. دا رقم دی یا د ګرسریز د خادي وکاږي یا د تدان کې زور وری کی کارټونه مې ودانه په یو نیم سل کال دایر رانی سو ګرسریز کار نه کوي د خادي.
السلام علیکم، سمیع الله د پکتیکا ولایت یوسف خیل ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته زموږ پکتیکا ولایت یوسف خیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې د انترنونه چې دي د کار سم نه کوي، بیخي انټرنیټ سړی سمه ګټه نه شي اخیستی. په مټ کې سړی خالي ولسوالۍ بازار کې سم کار کې، دا شاپ سیمو کې هیڅ کار نه کوي. مننه، هیله کوم چې زما پیغام نشر کړئ.
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422114115. شمیره بیا وایم 00422114115.